پیام شما نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معارف باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځای نه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشت برچی سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه ټپیان شوي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره تر ډیره هڅې کړي، خو وایي چې روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخبارات وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي ایجنس پره کړه. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتبا شامل دي. په ایران کې پراخ مظاهرې ورسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو ته وهلو له امله ساه ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د محسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلی کړ. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. په کابل کې له پرونی 14 وروسته د پراخو خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنون کې بلل یو له طالبانو یې غوښتي چې د هزاره او د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
There's also the issue of how the Taliban is دغه مسله ده چې طالبان له دغه سره څنګه چلند کوي. دا شکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمدندنه نه ده ترسره کړې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخواني امنیت قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلای خپلوانی خبرداري ورکوي که د هغه وژون کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي.
نمائندگی میں کبھی امارت اسلامی جدائی ہو کون جان بولی ملتا وہ وارو شیخ القصاص وقت
د امریکا متحده ایالاتونو پر سرلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلور سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. په کابل کې له پرونی 14 وروسته پراخ خبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د حمله وحشتناک او بوګنونکي بللې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزاره او د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو تل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډېری انجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایښتي ازموینې لپاره راغونډې شوې وي. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار دا حمله وحشتناک او بوشتونکې وبلله. د دې طالبانو پر چارواکو شخ وکړ چې د هزارو د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي. دا وایي دا یو مسله ده چې طالبان له دغه سي حملو سره څنګه چلند کوي. دا سشکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سم دندنه د ترسره کړي او نه دي توانیدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې دا ډول بریدونو قرباني کیږي. پرونی حمله داسې مهال وشوه چې د کاچ پروسنیز مرکز کې یو نیم سلسله کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلی دی چې له زده کوونکو پر ډکې خونی برید د شرم وړ عمل دی. بل لورته ایرانی رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلی دی طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسؤلین دي. مقتدا صدر زیاتوی چې طالبان په قصدي ډول د دغه سبریډونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خود افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور لمخي د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتيي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلې دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویل چې د امنیت لپاره دوی هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سو ډیر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو ورځو کې د لش تر لشه څلورو خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور واورید. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم دا برید غندلی او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلې خپلوان خبرداري ورکوي کده هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی، کنا لدې پرته به دوی خپل قصاص په خپل واخلي.
په چاله باندې میخونو باندې او هر ځای چې تو وینې بيخي زیر شوی او دومره به حد وهلې او ملا مات کړو په تبر باندې وشته او په چاله باندې وشته او میخونو باندې تکول شو دغه نوکان چې دا وشته او بیا اخري وشته دې په توفانچه دا کا نو سو مرمه په هغه باندې لګیدلې مړی باندې لګیدلې او سو مرمه په سینا باندې لګیدلې. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کیږي دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه هوکې چې بهرام الدین چا وژلې دا که نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدا یو ګوند ځان بولي منته وارو چې خپل قصاص واخ.
د دې شخص له قوله د لومړی ځل د چې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دا ډول یو پی خويني او له همدې عمله یې پریکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یو خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. د خبر پاڼه کې لیکل شوی خلک حق لري چې د یوې موضوع په اړه غږ پورته کړي، خو ټول چارې د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدری ازادي رادیو ته وویل هغه و شوه بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسول خو هغه بیا لدی زیاتر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس ښاغلی حیدری د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د پښتنو لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه را لېږلو پیغامونو کې لیکلي د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکر شوی څو معلومه کړي چې بهرام الدین ولی وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی و څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته جسد د لغمان قلي اردو له سلبستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څو پیښو راپور نه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ روان کال د جون په 14مه اروپایي پارلمان ته وویل هره ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو خبریالانو دولتي چارواکو مدني فعالانو او نورو د شکنجي زورونی او قتل په اړه خبر ورکول کیږي خو طالبانو تل دا ډول ادعاوي رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوری نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کې طالبانو وژلی خپلوانو یې خبرداری ورکړی که د هغه وژونکي مجازات نشي دوی به یې خپله بدل واخلي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې وروسته پرېکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول به د سیمې د خلکو په لاس کې وي. په نورستان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر دا موضوع ردوي او وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي دي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې چې په روان اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسیدلي دي. په متحده ایالاتونو کې داسې پولیسکونو سره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ موکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستانه وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستانه وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي. حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ان پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د وی دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي او که څوک اسناد چمتو نکړي نو د هغوی برخلیک نه معلومی شي. د ولسمشر بایدن اداري ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتی درخواستونه ونه مني. د سپینې مڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د برخې چارې ګړندې شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیږي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د برخې پر موضوع بحث وشي خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کانګرس په کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وای په پاکستان کې لسګونه زر افغان کډوال ورسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه ورسته یو سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شویو افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سکال د سیلابونو د راوتو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 800 زره کډوال اغیزمن شوي دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي. خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي. شدات کله مخې سیلابونو د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډیر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومان د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس لقول چې یو لس میاشتې وړاندې له خپلې میرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم ته کډه شولي کې له افغانستانه د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شویو خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستې او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځایي مشر خورم کندل له قول لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې یې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماته بللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه وروسته درسي سات خبرونه لرو کوم ماشومان او د ستنکی ځوانان لري چې خوانځي ته ځي، هله د دې خبرونې دا ورېدو فرصت ورته برابر کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولاګول چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالی او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو تر رسیدو شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چلو دوکا د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولای. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملن کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسي سره د اوکراین د خاورې د وی برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل
اته уже не важно советского союза нет прошлого не вернуть.
د دونیسک او لوهانسک ماتي نمنونکي خلکو همدارس د زاپروژیا او خرسون خلکو خپل خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت تخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانه وزیر اغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقش کړي سو پر اوکراین د پوتین به موجب بریټ ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هواد په ښکارا ډول د روسي تقلبي هڅره دی چې د اوکراین د پیژندل شوی سرحدونو د بدلې دوه لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداري هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت بدلېدو سیاسي اقتصادي ملاتړ وکړي. شاغل بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون زلري اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګ کړی ده. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار شهر مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي. په دې وروستیو کې د دې شهر په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د شهر ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د شهر پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بېلابېلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد
د مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی، نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیر ډیر او زموږ د شار ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل لږ دي چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د شار ته انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته. چریان ټول پاکسیوی دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیوی دي. مشکل دغه دي چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د شاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار شاروالۍ تازه د شار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړي چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي تر څو په شار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له شاره یې وباسي. د کندهار شاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د شاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي علاملونه بولي.
په دې پروګرام کې څلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبليو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هر ناحیې په مربوطات کې کار کوي، کچره راټولي، یو ځای ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بیکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکړي. دا خو دوی ګټ سوی یو د شار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د شار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په اورزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډله بل د ورسته نور ولایتونو ته ځي او هلته به د اورزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په ملي لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغاړي یو مسلکي اکاډمي دی ورته جوړ شي.
شابس پس نه زده خپل واسه
عمر کریم باټر سره کیږي.
شابس واسه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنیو سیالیو څخه چې لسه لوبډلو پکښ کې برخه اخیستې و او رستي سیالي ده.
واسه ویلا بایته ویلا تیز ویلا
دا دغه سیالي ورستي پړاو ته چې سلام اورزګان او ټایګر لوبډلی وتلې وي بل اخر اخر ورځ نه وخته ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلې.
د لومړی لوبډلی یان دغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشرا جی صاحب د خاصه خو ته څو قصو دی د خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازي توپ لوبيږي.
د زون په ساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې الته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تلل په پټ سترګو بتلل اوس الحمدلله پر اورزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشکی شروع دي سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا واري ډیر امیدوار چې موږ په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نور ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجارت او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې و خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
مرا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبغاړی او لوبغاړی لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزي خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ملمیږي ډير خراب دي ډیر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل. ګرمۍ وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدل په دې ځای کې. نو موږ ډیر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو.
نوم یې زبیولا بهزاد دی، د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل پر خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شي استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نن سکلونو په لوبډل کې د لوبېدو ورکیا هم لري او خوای ک کار پر وسیاو د مسلکی کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي.
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډل لپاره شي شایسته مونږ کړي چې خپل لوبډل تر بریا رسولې ده. د ټګر لوبډلې لوبغاری زبیح الله بیزار.
د غزنی ځنی وسیدونکو وایي د طالبانو له دوهم ځلی واکمنې دو سره په دې ولایت کې د شخصي بدایو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو بدایو د غچ اخیستنې د مخنیوي ترڅنګ دغو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وکړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدای تازه شوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې دغو بدایو مخنیوي او د بدیدارو ترمنځ روغه وکړي.
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا لس کاله په غزنی محبس کې پولیس وه. دا د روانې وږې میاشتې په 15 نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او ووژل سوه. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاده کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې څو ورځې را وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن، دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یې ژورې څاه ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کیږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوې دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړ جاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه سوي دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یو بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی.
رښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یوه مور 4 تنه ماشومان په بیا رحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو درې 4 میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک په شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مسیران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وسي.
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدی کمی بولی، خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام ده. دغه نن په کابل کې چاودنې له امله هغه ظالمان دی خدای خراب کړي چې دا چاودنې کوي. خدای دې در په در کې دا ظالمان زموږ بی ګناه محصلین او ماشومان په شهادت ورسول. خدای تعالی دې خراب کړي. د سید محمد د کندهار ولایت د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی
دا چې نن کومه پیښه شوې ده په دې وای کې نن یو ډېر غمجنه پیښه ده او د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا د چا داسې پیښه مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ پرمختګ ورکړو.
دا نه د داعش کار دی، نه د طالبانو کې د نن څخه د خپل پاکستان ترهګر دی. د پاکستان د خپل ترهګر راوړي امریکا او انګریز کړ د پغواړي چې د افغانستان په اسلامي حکومت کې بیا یو خشونت او بدبختی جوړ کړي. انګریزان ازارګان چې دی د افغانستان نفوس او افغانستان د انګریزانو د پښتنو د تاجکو ترکمن د دوه فرق نشته. ټول د یو حکومت غړي دي، د یو لاس ګوتې دي، پر اسلامي امارت باندې هیڅ فرق نشته. چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي، دا د پاکستان ترهګر دي، هیڅ کله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپل وګرځي. سي دي
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی پرې تعمیلان د عدالت ته راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او طبیعي ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال یې په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو مخنیوی تر یو بریده کړی، خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولنډ، ایټالیا، فرانسې، هالنډ او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې 2 اونۍ مخکې 22 کلنې محسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر محسا د زړه حمله راغلي وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د محسا مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یوځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي. د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راغی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافي پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تبلیغ یو لوی دستګاه ده. چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب شول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول، نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکي پر دام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي، نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي. واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پر ځای دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیر ولایتونو ویشل شو، یو لدی دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وه. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ حمل نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عراده جاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هر ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغه اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 ښاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل وو. له 1450 مریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ